ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ رادیو په دې او سات خپرونه کې دا زما حق دی پروګرام خپریږي چې مللی بشیر یک قربانه ده. خو له هغه مخکې د دې سات خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هغه قونسلي خدمات چې په بهر کې د افغانستان د یو شمیر ډیپلوماتیکو استازولیو لخوا افغانانو ته وړاندې کیږي بې اعتبار اعلان کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې په یو پیغام کې ویل چې د طالبانو حکومت د دې حقوقي اسنادو پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت نه لري.
د دې اعلامیې د خپرېدو له نېټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویډن، ناروې، کاناډا او استرالیا استازولیو له لوري قونسلي خدمتونه لکه وثائق، تصادق، عدم مسؤلیت پاڼه، پاسپورټ صدور، پاسپورټ تمدیدي سټیکر، ویزې سټیکر او دغه ډول نور د مرکز او اړوندو نهادونو له لوري د منلو وړ نه دي.
د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نو ځکه په ډیری هیوادونو کې د پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتان خپلو دندو ته دوام ورکوي او طالبان له څو هیوادو پرته په نوره نړۍ کې استازولۍ نه لري. ښاغلی ضیا احمد وایي چې په بهر کې ډیره افغانان کولی شي د قونسلي خدماتو لپاره په نورو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولیو ته مراجعه وکړي. یونیسف وایي په افغانستان، بنګلادیش، هند او نیپال کې وروستیو بارانونو او سیلونو د شاوخوا 5 میلیون ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په دې هیوادونو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې. د یونیسف د جنوبي اسیا د څانګې مشر سنجی ویجی سیکارا د بارانونو او سیلونو په نتیجه کې د دې کوچنیانو او تنکیو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. یونیسف له ماشومانو سره د سیمې په کچه د بیړنۍ مرستې لپاره د 9.3 میلیون ډالر بسپنې غوښتنه کړې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې خونړۍ حملې پر وړاندې د سخت ځوابي اقدام ژمنه کړې چې د اشغال شوي ګولان په لوړو کې 12 اسرائیلي تنکي ځوانان ووژل. نتنیاهو پرون د جولای په 9 په مجدل شمس ښار کې هغې ساحې ته چې دا توغندوی حمله پکې شوې وه ولاړ او ویې ویل د اسرائیل دولت به دا برید بې ځوابه پرېنږدي او نشي یې پرېښودلی. هغه زیاته کړه چې اسرائیل به خپل غچ اخلي او دا غچ به ډېر سخت وي. اسرائیل او متحدو ایالتونو د دې حملې پرته د ایران د اوبخې د لبنان د حزب الله ډلې غاړې ته اچولې ده. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو ډیپلوماتانو د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د شخړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. تمه ده چې مسعود پزشکیان نن د ایران د نوي ولسمشر په توګه په پارلمان کې لوړه وکړي. پزشکیان د جولای په 10مه د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. نننۍ مراسمو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي په ګډون د یو شمیر هیوادونو استازي هم بلل شوي دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي تیره یکشنبه پزشکیان رسمن د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ او لارښوونه یې ورته وکړه چې د لویدیځ پرتله د ایران له ګاونډیو سره د اړیکو پر جوړولو ډیر تمرکز وکړي. پزشکیان مخکې لویدیځو هیوادونو سره د اړیکو جوړولو ته لیوالتیا ښودلې وه. او افغان جودوکار محمد صمیم فیضزاد نن د پاریس د دوبی د اولمپیک په لوبو کې له خپل اتریشي سیال ویچد بورکاشویلی سره مخامخ کیږي. په سګنی اولمپیک کې شپږو افغان ورزشکارانو په څلورو ورزشي څانګو کې ګډون کړی چې درې هلکان او درې نجونې دي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی داز ما حق دی تشرغ لاست زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشن پر مخ وړي. ټاکل سوی ده د سه شنبه په ورځ څلور شزي د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته په افغانستان کې د شوزو د روان وضعیت په اړه څرګندونې وکړي. وحیده امیری هغه شزه ده چې په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره په اعتراضونو کې برخه اخیستې او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي مترا مهران به د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون ته په افغانستان کې د شوزو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز د افغان شوزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا امیری او هیدر بار چې د تیرو شاوخوا درو کلونو پر مهال د بشري حقونو د کار سازمان لخوا د افغان شوزو په ملاتړ ژغ پورته کړی دی، هم دې غونډې ته ور بلل سوي دي او هلته به دوی ګډون وکړي. په کانګرس کې دا غونډه څه اهمیت لري پر دې خبرې کوو. نن پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره زموږ میلمنې اغلی مستوره سیلاب او اغلی ممتاز یوسفزی دي. نور میلمنې هم لرو چې هغوی له موږ سره وصل کېږي وخت په وخت به تاسو ته اعلانوو. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. زموږ د تلیفون شمیره د 00420221120401 پر دغه شمیره باندې تاسو موږ ته زنګ را تیر کړئ او یو څه پریږدئ چې موږ تاسو شمیره د ځان سره یاداشت کړو، بیرته به زنګ درپسې ووهو. او تاسو همداراز کولی سئ چې د واتس اپ پر شمیره باندې موږ ته زنګ را ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظرونه او پوښتنې شریکې کړئ. د واتس اپ شمیره د 00420213008111 پر دغه شمیرو باندې تاسو زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون کولای سي. دا خپرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک، یوټیوب او ټویټر چې اوس یې ایکس نوم دی پر دغه پانو باندې په ژوندۍ بڼه ویني او دا په تصویري بڼه باندې تاسو ته په دغه ټولنیزو شبکو باندې خپریږي. همداراز دا خپرونه تاسو اوس تستي د ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه اوري. زموږ د خپرونې میلمنې اغلی ممتاز یوسفزی او اغلی مستوره سیلاب له موږ سره د سټوډیو لاری وسل سی ویدی. تاسو دواړو ته شراغلاست وایم او مننه کوم چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. اغلی سیلاب، لمړی پښتنه بستاس څخه وکم، ستاسو په نظر دغه د کانګرس غونډه د افغان شوزو لپاره څومره مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اغلی بشیر، درنې خور ته او ټول اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول صحتمند اوسئ. مونږ بار بار دا تاکید کړی ده او هر بار یو نوې موضوع مطرح کیږي، هر بار د افغانستان د ښځو په حصه کې داسې یو موضوع را مطرح شي چې بیا موږ ټول داسې فکر وکړو چې دا به ډېره زیاته مهمه وي او دا به د افغانستان د ښځو او د انجونو په حصه کې یو څه تغییر او تحول راولي. بدبختانه او متاسفانه باید دا خبره وکړو چې په تیرو د څو کلونو کې ملل متحد، جامعه جهاني او هغه سازمانونه چې هغه سازمانونه دولتي دي، چې هغه سازمانونه هم خصوصي دي، یا هغه نهادونه چې هغوی د بشري قواعدو په حصه کې کار کوي یا د ښځو د لپاره کار کوي، متاسفانه او بدبختانه چې تر اوسه پورې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا دوه علته کېدای شي ولري. یو دا ده چې د ښځو، د افغانستان د ښځو او د انجونو مسله آهسته آهسته سیاسي کېږي او دواړه نوري قطعه د افغانستان حاکم نظام ده او قطعه هم اغه نور دولتونه دي یا هم سازمانونه دي یا هم هغه کمیټه چې په دې بخش کې کار کوي، متاسفانه چې د سیاسي ګټې پورته کوي. دا د تاسف سره د خبره باید وسی. بل دل او علت هم دا کې د سی پروګندګي، متاسفانه او بدبختانه چې د افغانستان حاکم نظام یو طرف ته کش کوي، نور سازمانونه او نړیوال ټولنې دا بل طرف ته کش کوي. دوی وایي چې مونږ بر حق یو او د افغانستان حاکم نظام وایي چې مونږ بر حق یو. چې په دې کې په دې تاسف سره دا خبره باید وکړم چې په دې کې د افغانستان ښځې او نجونې متضرر کیږي. زه تاسو ته ډېر لنډ مثال وایم. زه ډېر مخکې نظم، تیرو دوه کلونو ته نظم، هم دا 1403 کال که تاسو مد نظر ونیسئ، د حمل په دیشب باندې هم د امریکا ایالات خارجه وزیر د خطو په وضعیت باندې خبرې وکړې او دوی دا ډیره په فشاری کوله چې دا د امریکا د ایالات یو اساسي او کلیدی خبره ده. د امریکا په سیاست کې دا یو ډیره مهمه خبره ده چې واکمن نظام باید د ښځو او د انجونو هغه حقونه ورکړي کوم چې قانون دوی ته ورکړي. د جوزا په میاشت کې هم په همدې کال کې د ملل متحد طرف نه یو غونډه کیږي چې په دې کې هم د ښځو او د ځوانانو نقش په صلح او امنیت کې مطرح کیږي. چې هلته هم مهم ترین موضوع هم د ښځو او د نجونو وه. په شلم د سرطان هم په همدې کال کې بیا هم وزیر خارجه د ایالات متحده امریکا دوی تاکید په دې باندې کوي چې د افغان ښځو او نجونو هغه حق او حقوق باید ورکول شي. په دې سم د ساور باندې په همدې کال کې بیا هم دی وای چې د دغه محدودیتونه چې په خزه او پینجونو باندې په افغانستان کې راغلي دي یا هم ور باندې حاکم دي یا هم دا دوی پر سر د حاکم نظام دوی ته دوی خپل حقونه نه ورکي. بدبختانه چې دوی ابراز نگرانی کوي او دا وایي چې د افغانستان په اقتصادي وضع باندې به ډېر منفي اثر ولري. کوری دا ټول هغه موارد دي چې دا یو تشریفاتي ارث لري. متاسفانه چې تر اوسه پورې دسې هغه مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. بیرته په مقابل کې د افغانستان حاکم نظام او واکمن نظام هم دا خبره کوي چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي او هغه حقوق چې شریعت اسلامي ورته ورکړي دي دا مد نظر نیول کېږي. له ټولو نه مهم ترینه غونډه چې هغې کې د افغانستان خلک ډېر ورته امیدواره هم و چې متاسفانه هغې هم هیڅ لاسته راوړنې نه درلودله. د دوهې ناسته وه چې هغې کې هم اغلی اوتن دوی داسې ډېر په یعنی سرسري شکل باندې د افغانستان د ښځو او انجونو مسله مطرح کړه. زه بیا هم دې ته ډېره خوشبینه نه یم. دغه مېرمنې چې تاسو یادې کړې ما ته مهمه بخش مهمه خبره دا ده چې څوک په داسې غونډو کې اشتراک کوي او ما ډېر ته متوقع دا کېږي چې د افغانستان حاکم نظام دا مسئله چې هر ځل دوی وایي دا د افغانستان داخلي مسئله ده په دیننه افغانستان کې دا مطرح کړي او نه باید د دینه د سیاسي ګټې په شکل باندې استفاده وشي.
ډېره مننه اغلی سیلاب. زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی یوسف زه ستاسو څخه هم مننه کوم چې تاسو زموږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر باندې د امریکا په کانګرس کې دغه غونډه به ستاسو په نظر باندې کومه ښه نتیجه ولري د افغان ښځو د موضوع په اړه؟ اغلی یوسفزی تاسو ته زما غږ درځي. بلې
ملاجان سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو ګران ملمنو ته او درانه اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې تاسو ما ته په دا برنامه کې وخت ورکړ. علام ژوند دلاره ډیره زیاته مننه. او تاسو ډیره خبر ته اشاره وکړه. تقریبا دغه د پنځلس ورځې وروسته یا کاوسکا مشفارس ورځې وروسته موږ درې کاله پورې کېږي چې امارت اسلامي دوی په قدرت ورسېده او دوی په دغه کانګرس کې په سو په تقریبا سو کراته نه چې په څلور نه زیاته دوی خپل مجلسونه ونیوله همداسې په افغانستان کې یا په سن په دوحه کې یا په امریکې کې. او دا کسان چې تاسو نومونه م واخیستله زه واقعا دوی ته ډېره متاسفانه ډېره متاثر کېږم چې دوی د افغان ښځو او د افغانستان نمایندګي دوی کوي او متاسفانه دوی په دغه درې کاله دوی موافقه نه شو. او بله مسله دا ده چې دغه یونما چې دوی په افغانستان کې دوی راغلي او د انجونو او دغه د ښځو مشکلات ستونزې تر اوسه دوی حل نه کړ. نو زه چې فکر کوم دا ټول یو پروژه دی او خلک هم دا پیژ دا پروژه ده. مونږ په دغه سیستم باندې روانه یو او مونږ ډېره امیدواره وو چې نوی دغه د 2023 کال کې چې دغه د انجونو مشکلاتونه ستونزې حل کیږي او د ښځو ستونزې مشکلاتونه حل کیږي. متاسفانه دا تر اوسه نه پورې حل نه شو. او بله د خپل جامع جهاني دا نه غواړي. او بله مونږ مسله د افغانستان مسله دی او موږ خپل مسله د نور په نور په دنیا کې نور مملکتونو کې هیڅکله خو زه فکر نه کوم چې د افغان حکومتونه خلک لار شي د دوی مشکل ستونزې حل کړي. موږ مشکل ستونزې بهر ملک حل فصل کېږي هغه هم به نتیجه او مثبت نتیجه هم لري. او بل مسله چې موږ د خپل جامع جهانی نه غواړي چې افغانستان کې د ښځو او د انجونو مکتبونه شروع شي د ښځو ستونزې مشکلاتونه حل شي. زه په دا متاسف په دغه یم چې تیر وخت دغه په کمپاوند کې لکه یونما شو یونوان شو یا یون دی پی دلته ډېره د خارجیانو کارمندان ډېره کمه وو. یو وخت کې دغه خپله یونومان کې تقریبا دوه درې ښځې کارمندان لرله. اوس تقریبا څلوېښت د ښځینه اعتراضي کار کوي او موږ د افغان ښځو باندې کار نه بند شوي دي او دوی لپاره د کار فرصتونه زیات شوي دي.
آغلی یوسف زی، ستاسو په نظر ولی نړیواله ټولنه لکه تاسو چې ویل ولی غواړي چې افغان ښځې درس ونه وایي او زده کړې ونه کړي، یعنی د دوی په دغه کې څه ګټه کېدلی سي؟
چې نه غواړي د خپل یو پروژه دی اسن د مشکلاتو دوی پیدا کړی ده، او د چې یو د روزه چې په افغانستان د ملل متحد یونما د چې تاسو شوې په افغانستان کې په دغه دې کالو کې د چې کوي ده.
او که تاسو پر دغه باندې یو څه تحلیل وکړي چې دوی ولې نه غواړي ستاسو په نظر باندې چې دغه کار وسی، یعنی دغه پرمختګونو ستاسو په نظر دغه یو ان او دغه خلکو یې مخه نیولې ده، نه طالبانو؟
طالبانو زه تاسو یو خبر وکړم، ولې د یو مسله دا ده چې مونږ د افغانستان مسله ولې په دوه کې حل فصل کیږي، مونږ ولې په افغانستان کې هغه ښځې چې په افغانستان کې پاتې دي او ستونزې لري مشکلات لري په دغه مجلس کې هغوی ګډون نه کوي، او دغه مجلس په دغه قطر کې نیول کیږي، او هغه ښځې په کې ګډون کوي چې بهر ملک په خوا دوه پاسپورت وه او دوه پاسپورت لري هلته راځي ګډون کوي. یا د اصلي ستونزې چې دی ښځو ستونزې مشکلاتونه دي دوی هلته فاصل کیږي نه، داسې ستونزې مشکلاتونه هلته فاصل کیږي چې هغه د خپل دوی مناسب په خاطر ده او د خپل د ملت په خاطر نه ده، د ملت منافع په خاطر نه ده. ستاسو فکر وي درې کاله شو، تقریبا درې کاله موږ دغه درې کاله پوره شو، په دغه درې کاله کې دا ښځو لپاره څومره ستونزې ده؟ تاسو خبرې یاستئ چې په افغانستان کې بحران اقتصادي په کوم اوج رسېدلی؟
بله ډیره مننه. ستاسو په نظر باندې که یو افغان ښځه د افغانستان څخه ورسي او هلته هغه حقیقتونه ووایي چې باید وویل سي، آیا فکر کوي چې هغه به وکړای سي دغه، یعنی د تر فشار بلاندې نه وي او امنیت ته به خطر پیښ نه وي، او هغه به بیرته وکولای سي خپل کور ته په سمه توګه باندې ورسیږي؟
ولی نه شي کوي. یو ښځه چې د افغانستان نه لاړ شي ګډونو کې هغه د خپل عملي مشکل ستونزه وایي، هغه باید حل کړي، هغه باید دوی سره خپل مرو کې خپل دادخواهي باید وکړي. د افغان ښځه چې نن په سبا اوس یو نفر چې په افغانستان چې افغانستان کې اوسیږي او یو کس چې په د بهر کې اوسیږي، هغه خو صفات اجتماعي یو خبره درې خبره جوړوي. هغه کس چې د افغانستان له ګډونو کې شرک، هغه باید اصلي خبره هلته بیان کړي، خپل طالبان ته باید هغه ورکړي قناعت ورکړي، هغه بهرنی خلکو ته باید قناعت ورکړي. دا خو نه کېږي چې یو نفر هغه تېر حکومت کې دغه دوی دوه پاسپورټه وکړه، د دوی اولادونه په افغانستان کې پاتې نه وه، هر یو خپل سکالرشپ اخیستی و خپل اولادونه لپاره اولادونه یې په بهر ملکو کې درس نه ویله. هغه ښځې چې نن په افغانستان کې پاتې اولاد نن پاتې د تعلیم استعداد لري، خلاقیت لري، با اخلاق دي، هغه نواصل لري، هغه خو په خوانه در خارجانو سره ارتباط درلوده، در سفارتونو د دوی در خارجان کمپاوند هم د دوی، بګرام هم د دوی، شفاخانه هم د دوی، از د دوی اوس به هر مکه د دوی د افغان خزو وای موږ د هغه د افغان خزو نمایندګي موږ کوو،
نمایندګي
کوي نشي څه چې نمایندګي کوله په دغه درې کالو کې دوی نمایندګي او تاسو فکر کوئ چې موږ لپاره ډیره سخت دی، موږ جنکیان د درس نه پاتې شو، د موږ د تعلیم نه پاتې شو، د کار نه پاتې شو. یو کور کې یو نفر نانواله ده، په د خارج مملکتونو کې په یو کور کې پنځه نفر ټول نانواله ده، تاسو لږ یو نفر ټول سفر دی له سفره دغه سرپرستی کوي شي، دا موږ خپل د خپل د لاغ نه وینو، دا مشکل څه خو د موږ لپاره دا خپل کله عام افغانان جوړ کړي ده، عام خارجیان جوړ کړي ده، دا افغانان جوړ کړي ده چې دوی سره ارتباطات لري، دوی سره اړیکې لري.
مننه ډیر اغلی یوسف زی. اوریدونکو تاسو موږ راغله ازادي رادیو اوري. اغلی یوسف زی تاسو د خبرو په دوام به زه وایم چې موږ دغه نستای دولای چې اغلی وحیده امیری او یا هم اغلی میترا مهران چې په کانګرس کې به د سیشن به پورز باندې په غونډه کې ګډون وکړي، د شوزو د وضعیت په اړه چې آیا دوی دوه پاسپورتونه لري کنه، ځکه چې دغه یو ادعا چې تاسو ته خاص خسوي ده موږ یې نس تاییدولای او دوی هم نسته چې خپل جواب وایي. نو فکر کوم چې همدغه تحلیل ته به وروسته دوام ورکو. یو اوریدونکی را سره دی، اول به هغه واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خو، سلامونه می قبول کړئ، څنګه په خیره؟
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ غواړئ دی.
مننه زما احمد اشرف د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ سره ټلیفون پکرشه.
محمد اشرف صاحب ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. اشرف صاحب تاسو په نظر باندې دغه سی غونډه چې د افغان شذو د پاره په د امریکا په کانګرس کې شای چې دغه جوړه سي د سې شنبه په ورځ باندې دا غونډه دغه تاسو په نظر باندې آیا کومه ګټه به ورسوي افغان شذو ته کیا؟
بلې خورې دا سي شای تاسو پښتنه لري تاسو خو کله او ډیر څه موضوع هم تاسو ټاکی زموږ د ولسی خلکو د پاره دغه مختلف ملمنه خورتم سلامونه وایم ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه سی غونډې چې کېږي فورجانې دا موږ مخکې هم ویلي دي، یعنې زما په نظر سره چې دغه په بهر کې غونډې کېږي لکه یو پلا په اتریش کې وي بیا په چیرې وي بل زاویه اوس دغه دی په کانګرس امریکا کې دغه غونډې چې بیا په تېره باندې دا ښځینه غونډې دلته راځي یعنې دا غونډه جوړوي دا د افغانستان په باد کې هیڅ رول نشي لوبولی. ملالی بشیر خور دا خو خبره داسې ده چې دلته اول خو دا خوندې جدې خپل پر سر باندې دی ژغونه پر نړیوالو باندې کوي، یعنې د تعلیم موږ مخالفه نه یو موږ غوښتنه هم کوو.
اشرف صاحب طالبان وخت نور کوي چې د دوی سره کښېني او خبرې واوري نو ښځې خو مجبوره دي چې بیا نړیوالو ته مخ ورواړي، دوی چیرې ولاړې سي؟ ستاسو په نظر باندې طالبان باید دوی ته وخت ورکړي او چې ورسره کښېني د دوی خبره واوري؟ او
که چیرې خورې زما په نظر سره اوس په صحیح خبره ده چې تر یو وخته پرې د دوی سره خبرو ته نه دي حاضر شوي. دا خبره صحیح ده خو زه چې فکر وم چې په دا دوه درې کاله کې دوی یوازې یوازې د طالبانو سره خبرو غوښتنه کولی، زما په فکر اتمن به په دې کې خو داسې خوندې شته ځکه چې معنا هغه مشران خوندې دي
ټول په افغانستان کې اوسې. اشرف صاحب دوی خو د خارج څخه موږ نه راغواړو چې خبرې وکړي، دا دوی ټول په افغانستان کې د لکه دغه اغلی یوسفزی او اغلی سیلاب او اغلی ستنګزی او اغلی بارکزی دا ټول په افغانستان کې اوسې. دوی غواړي چې د طالبانو سره کښېني او په ډېره ښه توګه باندې خپله خبره وکړي، که داسې نه چې لکه یعنی هغه ستاسو په نظر یا د ځینو اورېدونکو په نظر چې ښایي دوی په هغه طریقه باندې نور ته وایي طالبان ته چې هغه په پوسي دوی په هغه طریقه باندې ورته وایي لکه څنګه چې افغانان په خپل منځ کې کښېني جرګه او مرکه سره کوي، په هغه توګه باندې غواړي چې خپله غوښتنه ځینې وکړي چې هغه دوی هم ویلي دي مخکې هم ویلي دي چې د اسلام په چوکاټ کې دوی خپل حق غواړي. آیا فکر کوي چې طالبان باید د دغو ښځو سره کښېني؟
بلې خور جانې، نو زه دغه ټکي ته راتلم لکه تا چې پوښتنه راڅخه وکړله خورې، اتمن ان شاء الله زه خدای ته امید وینم ځکه چې موږ د بیلابیلو چارواکو سره وینو داسې د طالبانو دا غوښتنې هم ولسي خلک هم ځینې کوي چې باید داسې د درس او تعلیم زمینه برابره شي. خو دلته بعضې خوندې شته خور جانې چې هغه په خارج کې دلته هغه نومان خو نظر نه دراخمه ډېرې غټې غټې نیوکې پر طالبانو باندې کوي، د طالبانو په حکومت باندې بیا داسې نورې خوندې ما دلته داخل په افغانستان کې لکه تا چې اشاره ورته وکړله په رسنیو کې دغه د طالبانو حکومت باندې ټینګ اعتراضونه کوي.
د طالبانو حکومت بلې حکومت خو د ټول افغانستان د پاره دی او حکومت باندې خو خلک د انتقاد حق باید ولري او لري، نو دا خو د خلکو په یعنی په خاطر باندې دا حکومت پر مخ ځي. محمد اشرف صاحب ډېر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوړل.
بلې خور یوه پوښتنه په لنډو درڅه کوم.
بلې.
دغه خور څخه زه یوه پوښتنه لرم چې مخکې د جمهوریت په شپو کې ډېرو خوندو درسونه وویل، یعنې حتی بعضې پیلوټانې سللې، بعضې تر ډېره د یو غټې زده کړې وکړلې، هغه اکثریت ولاړلې خارج ته ولاړلې، چې نو زه وایم چې دا ولې ولاړلې څه مطلب دې درلود؟ خوا د عمومي اپسته په ټول افغانستان کې چا ته هېڅ تکلیف نه ورکړل کېږي.
مننه محمد اشرف صاحب، دغه ستاسو خپل نظر دی چې چاته تکلیف نه ورکول کېږي؟ هغه راپورونه چې د ځپنو او د ځورونو ورکول کېږي د طالب چارواکو د خوا د طالبانو د غړي د خوا څخه په ځینو مواردو کې دغه په رسنیو کې هم شته او د ازادي راډیو د خوا څخه هم ځینې دغه راپورونه شته چې لکه د طالبانو د راتګ په اوله هفته کې په سپین بولدک او کندهار دغو سیمو کې سلګونو کسان که سلګونو نه وي لس لسګونو کسان ووجل سول او جوبل سول چې په دغه کې د طالبانو د لاستر لودو راپورونه و. تر هغه وروسته په ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې د خلکو د شکنجې او د وژلو راپورونه و چې دغه راپورونه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورکړي دي. یعنی داسې کومې رسنۍ نه چې ستاسو په نظر هغه شاید د طالبانو د حکومت پر خلاف وي، داسې ادارو ورکړي دي چې هغه بې پرې دي او په افغانستان کې په اسنادو ولاړ راپورونه ورکوي. نو دغه حقایق به سره وایو. اوس هم ګورو چې یو بل اورېدونکی را سره دی پر واتساپ باندې، دوی موږ ته زنګ راوالی دی. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
ملالې بشیر خبر سلامونه تاسو ته او د آزادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیا خورجانې پاسله ډېر مدي او له حدا تعلیم د هلمند ولایت سره
تل سب ډېر مننه تاسو څخه هم. او وعلیکم سلام، د ډېری مودي ورسته تاسو مشتزنګ راوالی دي او موږ خوشاله چې تاسو سره خبرې کوو. تل سب، تاسو څه نظر لري په دغه برخه کې؟ آیا طالبان باید کښینی د افغان شوزو ژغ واوري کنه؟ د دوی هغه غوښتنې چې دوی لري باید افغان شوزو څخه پخپل دوی ته زمينه برابر کړي چې وای وري چې دوی څه وای.
بالکل خورجانې، لکه محمد اشرف کا کوی چې اشاره وته وکړه، محمد اشرف کا کو ته سلامونه وایم، منو خوند ته سلامونه وایم. واقعت ملالی بشیر خور د ازمر د افغانستان خوند دي، که په بهر کې هم د افغانستان خوند دي، که دلته داخل په افغانستان کې. خورجانې نمبر په بیلابیل رسنوي کې په حکومت دا ځخ کړي، ولې ناوري د افغانستان خوند دي. خورجانې مشکلات لري، باید د مشکلات حل کې یو ستونزه لري. دا خوندې محترم یو خورې ملالی بشیر باید دغه ستونزې ته د مثال د خبرې رسیدګي وکړي د کار په برخه کې. خورجانې خومج لکه محمد اشرف کا کوی اشاره ورته وکړه، خورجانې او تا اشاره ورته وکړه چې تا ول د خوندې په افغانستان کې د خارج ته نه دي تللي. موږ ډیر خوشاله یو، موږ فخر کوو په خپل افغانانو خوند باندې. اپرین دي چې باندې خورجانې چې دلې داخل په افغانستان کې پاتې دي. نور ما په فکر او نظر باندې ملالی بشیر خورزوم دا خوند چې کوم په افغانستان کې پاتې دغه د نور خوند تم دعوت ورکړي د په خارج کې چې مثال د خبرو دی زموږ ژوند ته خطر دی. یو قناعت ورته حاصل کړي چې راسي مثال ستاسو ژوند ته خطر نه. خورجانې زما په فکر نظر باندې چې دغه د افغانستان خوند او هغه به هرته چتللی دغه په انتفاق سره ولاړ شي د طالبانو د مشر سره د شیخ صاحب سره غوښتنه وکړي چې کوم غوښتنه دی لري زون دلته داخل په افغانستان کې به خورجانې دغه موضوع خپل حل سي وي. دغه غونډې چې په نړیواله سطح باندې کې زما په فکر نظر خورجانې زوم دا به سم نتیجه ورنه کړي.
ښه، ډېر مننه اتل صاحب، ستاسو نظر مو واخیستی په دې اړه باندې. تاسو خپل پوښتنه هم وکړه، ستاسو پوښتنه هم د میلمنو څخه کوم. اغلی سیلاب، ستاسو څخه به د شاغلی اتل او د شاغلی محمد اشرف صاحب د پوښتنو د دواړو جوابونه واورو. اشرف صاحب وویل چې هغه ښځې چې لوستې وي هغوی ولې ولاړې د افغانستان څخه، یو. او د اتل صاحب پوښتنه هم تاسو شایع خواستی وي، ده وویل چې ښځې باید ټولې راسي په افغانستان کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره کښینی او د هغه څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي. ستاسو په نظر باندې ښځې ولې نسي کولای چې د طالبانو تر مشر پورې ورسیږي؟
ګورئ، دا خو دا د دوی خپل نظر ده، د دوی نظر ته احترام لرم. او د ورور پښتنه هم باید هغو زموږ خویندنه پښتنه اوسي چې هغوی هلته تللي دي. په فکر کوم چې دا مختلف دلایل لري او مختلف عوامل لري. یو تعداد شاید هم داسې فکر وي چې د دوی امنیت ته تهدید ده او خطر ده او دا مسایل مطرح کیږي، ځکه د افغانستان تاریخ ته که موږ او تاسو وګورو یو جناح چې کله قدرت ته رسیږي نو دا بل جنا حتما متضرر کیږي. یعنی هیڅ کله په افغانستان کې داسې نه دي شوي چې کله یو نظام سقوط کوي نو دا بل جنا خو په قدرت کې او د غوي سره دی او سول اوسي د غوي سره دی ناشي اوسي هغه ته د قناعت ورکول سي. دواړه جناوي اماغه چې یا اپوزیشن طرف ته تللی چې هغه اپوزیشن متاسفانه په افغانستان کې هیڅ نتیجه نه ورکړي او دوی هر یو د قدرت ادعا کوي. یو تعداد چې تللی هم وي د غوي اصلي علت او دلیل شاید یا اقتصادي اړخوسیږي، شاید یا هم د غوي د ماشومانو د زده کړو مسله اوسي. یعنی دا مختلف عوامل او دلایل لري. دوی ډېره خبره وکړه، ټول
د افغانستان د ټولو کور ده، تنها میرمن نه چې د افغانستان نه بهر اوسي، هر هغه هیوادوال چې د افغانستان نه بهر اوسي دوی ټولو ته باید بلنه ورکول شي چې افغانستان ته راشي. و دا یو شرط لري، او دا شرط هم دا ده چې ګوري یو حاکم نظام چې کله په حاکمیت ته رسیږي او کله هغه مشروعیت پیدا کوي هغه باید د سینه ډیره پراخه وي، یعنی دوی ټول باید غی کې ونیسي، د ټولو انتقاد باید په سر سترګو باندې ومنل شي، د ټولو خبرې باید په سر سترګو باندې ومنل شي. افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، په هغو ممالکو کې چې مختلف اقوام اوسي او متاسفانه او بدبختانه هلته د سواد سطح هم دومره ټیټه وي چې د یو بل تحمل هم ډېر سخت وي، نو حاکم نظام باید داسې پالیسي اختیار کړي دوی ټول خپل غې کې ونیسي او دوی ټول بېرته راولي افغانستان ته. زه فکر کوم هر هغه هیوادوال چې د افغانستان نه بهر ده هغوی هېڅکله هم دې ته خوشحاله نه دي چې د بهرنیو هیوادونو مزدوري دي وکړي، د بهرنیو هیوادونو نازونه دي واخلي، د بهرنیو هیوادونو هغه قوانین دي پر خپل ځان، پر خپل اولاد، پر خپل کورنۍ ومني، کوم چې دوی فکر کوي چې هغه د دوی د فرهنګ مخالف دي. اما ما مخکې هم دا خبره مطرح کړه، اوس هم وایم حاکم نظام باید خپل سینه پراخه کړي او دوی ټولو ته باید قناعت بخشه جواب ورکړي. که چیرې د افغانستان هر وګړی چې هغه به په مختلفو دلایلو باندې د افغانستان نه بهر وتلی دوی ته قناعت ورکړي، زه فکر کوم هیڅ د افغانستان هیڅ ځوان، هیڅ کورنۍ، هیڅ سیاسیون دا به ونه غواړي چې د افغانستان نه بهر ووځي. او په دې بخش کې ځینې داسې خلک هم دي چې متاسفانه هغوی ډېر استفاده وکړه د دې نظام نه، د افغانستان د ولس په حق کې ظلم وکړ، د افغانستان د خاورې په حق کې ظلم وکړو، د افغانستان د بیچاره او مظلوم ملت په حق کې ظلم وکړو. واقعا هغوی افغانستان ته نشي راتللی، هغوی خپله ډاریږي چې افغانستان ته نشي راتللی او هغوی د افغانستان خلکو ته جواب نشي ورکولی. زه په ډېر صراحت باندې تاسو ته وایم په افغانستان کې په میلیاردها ډالر راغلل، افغانستان کې د په دې نامه باندې چې دلته پروژې راځي، دلته ښځو ته تعلیم، دلته د افغانستان خلکو ته تعلیم، اما لا تروس سپورې هم د افغانستان هر ځوان چې متاسفانه انجونو ته خواته نه هم اجازه نشته، د هر ځواني هغوی په خیمه کې درس وایي، نو دغه د میلیاردو ډالرو پوښتنه باید له چا نه وسی. نو دغه اړخ هم باید ډېر جدي مد نظر ونیول شي، که حاکم نظام فلسطینه پراخه کړي، ټولو ته قناعت بخش جوابونه ورکړي، د ټولو خاصې د قانون په چوکاټ کې مد نظر ونیسي، زه فکر کوم دا مسله ډېر زر حل کېږي. یو خبره غری بشیر چې زه نه پوهېږم اخر کې به ماته وخت راکول شي یا نه، زه غواړم دا ووایم چې د افغانستان هر میرمن، د افغانستان هر جلۍ هغه په افغانستان کې د افغانستان نه بهر ده، هغه وږي د تعلیم او د تحصیل په اسلامي چوکاټ کې دوی غواړي چې زمينه د کار، زمينه د پیشرفت، زمينه د داش، زمينه د کاروبار، زمينه د تعلیم او د تحصیل دوی ته برابر شي. هیڅ د افغان میرمنې لا تر اوسه پورې دا نه دی ویلي چې زه ټیکری په سر کوم، نه زه دا لباس نه اغوندم. زه د مونږ الحمدلله مسلمانان یو، په افغانستان کې 99.9% خلک ټول مسلمانان دي الحمدلله. د هرې ونې چې تاسو پوښتنه وکړئ دوی فقط دا غواړي په اسلامي چوکاټ کې دوی ته اجازه ورکړي، او په اسلامي چوکاټ کې هر یو د دوی غواړي چې د دوی د کورنۍ غړي، د دوی نجونې، د دوی لورګانې، د دوی میرمنو ته د تعلیم او د تحصیل دروازه خلاصه شي، دوی ته د کار زمینه مساعده شي. زه یعنی فکر کوم په سیاسي اړخ کې شریعت هیڅ ممانعت نه لري، مونږ او تاسو د سیاسي اسلامي نظامو شاهدان یو، چې په د ډېر لري نه ځو، د خپل همسایه ممالک وګورو، افغانستان ولې جهالت ته بېرته لاړ شي، افغانستان ولې تاریکي ته بېرته لاړ شي. نو زه وایم چې دغه معضله د دومره مشکلات سره راولاړېږي، دې ته باید یو لاره د حل پیدا شي او دغه معضله په دننه افغانستان کې حل شي. نور دا د ټولو لاسونه قطع کوي، یعنی په اسلامي چوکاټ کې ټول ته جواب ورکړي. ما ته دې جواب راکړي اسلامي چوکاټ کې وایي چې شرع اقرا بسم ربک الذی خلق، دا خځه ته نه ده نازل شوی، دا اقرا بسم ربك الذي خلق الرجال دا اوناس ته اجازه نشته زه به بیخي قناعت وکم بیا به بیخي غږ هم پورته نه کړم اما چې ما ته قناعت نه راکول کېږي هغه څوک چې غږ پورته کوي متاسفانه د هغوی غږ ته لبیک نه ویل کېږي نو زه څنګه د یو اسلامي نظام څخه داسې یو پوښتنه ونه کړم چې کلکم راین و کلکم مسؤول عن رعیته.
ډیره مننه اغلی سیلاب. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسې هم موږ ته زنګونه راوغئ، خپل نظر سره شریک کړئ. د تلیفون شمیره د 00420221240601 دا د تلیفون شمیره ده، او د واتساپ شمیره د 00420023008111. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. خبرونه د زما حق دی نومیږي، او همدا خبرونه تاسو د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پاڼو باندې په تصویري بڼه باندې وینئ. اغلی یوسفزی، تاسو خبر په دې برخه کې پوښتنه وکم چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ویلي دي چې هغه کسانی چې د امریکا د کانګرس په غونډه کې ګډون کوي، د ویلي دي چې دوی د افغان شوز استازولي نه کوي. ستاس څخه زما پوښتنه دغه د چې آیا دا پر شوزو هر څوک چې دی هغه خو افغان شوزی دی، پر شوزو باندې د یو او بل ډول ټاپو وهلو هڅه نه ده؟ آیا فکر کوي چې دا یو داسې هڅه نه ده چې دوی شوزو ته د شوزو استازي نه وایي او په یو او بل نامه باندې پر هغو باندې ټاپي وهي؟ نو که دا شوزی د طالبانو په نظر باندې د شوزو استازي نه وي، د شوزو استازي څنګه کېدلای سي؟ څوک دغه نظر سنجي کولای سي؟ څوک دغه انتخابات کولای سي چې ورشه د بلې شدي استاد ده؟
مغلا جان، ایسو کم د بلچا نمائندګي هم کوي نشي، او بل څوک انتخابات هم په انتخابات کې هر څوک خپل ځان لپاره دوی رغوري حق واري، او ایسو کم کوي نشي چې د بل غیابي څوک انتخابات برگزار کړي. او دا مسله چې څنګه تاسو ته مخ ویله، دا کانګرس د امریکا د برگزار کې یا په قطر کې، دا بالکل مثبته نتیجه نه لري. ځکه چې دغه په درې کالو کې ما تاسو ته ویله چې څومره دا مجلسونه دوی ونیوله، او دغه کانګرس شو یا دوه مجلسونه برگزار شو، دا څنګه نتیجه ورکوم؟ د دې کې خو زه فکر نه کوم چې کوم مثبت نتیجه موږ تر اوسه نه راخسته. او دا هم تر سوره زیبا چې دغه مجلس برگزار کیږي، دا هم مثبت نتیجه نه ورکوي.
او دغه پاتې شو د دې د شاهین صاحب د خبرو په اړه باندې که تاسو خپل نظر سره شریک کړئ، چې دا خبره د چې یعنی کړي د چې دا شذ د شذو د افغان شذو استاد نه دي، نو آیا دای دغه خبرې کولو د پاره سم کاستی چې دا ډول خبره وکړي؟ ولې شذ په خپل د خبره نه کوي چې زموږ استاد څوک دی او موږ غواړو چې دا خبره تر هغه ځای پورې ورسیږي؟ پاره طریقه چې رسیږي کده کانګرس ته د میترا مهران او د وحیدا اميري په توګه باندې رسیږي، لاري رسیږي کده کوم بل شذ لاري رسیږي؟ خو مهمه دا ده چې د شذ خبره باید پورته شي. مالا جان،
زه تاسو خبره وکړم چې د درې کلو کې امارات ایس خصو دی حق نور کې چې دوی خبرې وکړي او خپل نمائنده دی او تاکي. او بل خبره چې زنه پیغام شته ولی دا د سه اساساتونه دومره زیات شوی دی، د سه دغه دی د امارات طرف نشي دومره اساساتونه چې خصو حق نور کوي باور وکړي چې دغه 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 ملت دغه رنگ اخیسته. تاسو فکر وکړئ په کورو کې، په خپل موږ کورو کې دغه نه دغه دین رنگ اخیسته، پر خزه مخ کې چې ا د خپل خلک خلک وخت ورکاو چې دا یو تاسیم نيسي، اته اوس دغه حق هم د خزه نه نیول شوی ده. دا دومره تاثیر په دغه پکورنه کې دومره تاثیر کړه، او امارات دا خې ما په نظر دغه مثبت خبر نه ده. او چې تاسو فکر وکړئ چې دا د دې په نظر چې موږ خپله حق نه ورکو، یا مثلا د دې په اړه باندې چې دا وایي غدون کې یا فرض مثال، دا مسائل خود دې لپاره هیڅ لازم نه ده. اوس موږ داسې میرمن لرو چې خپل هر تصمیم نیوای شي او هر خبره کوي شي. زه فکر کوم چې په تاثیر او تعلیم د ناینه خزنه د ایمنګ افغان خزه خو ورسته به تنه پاتې شوی، او دوی هم هر څه تحصیل کړی ده او زه د افغانستان کې دومره مونږ شایسته ښځې لرو چې په تحصیل وکړه بهر ملک تحصیل کړی ده په افغانستان کې اوس هم پاتې دي اوس هم تلاش کې دي د ښځو غږونه پورته کړي او ډېره همیشه د صفات اجتماعي دوی غږونه پورته کوي او متاسفانه چې نه طالبان دوی ته حق ورکوي چې په دغه مجلسونو کې دوی ګډون وکړي او نه دغه بهرنی ملکو دغه ملل متحد دوی ته حق ورکوي او موږ څوک د مجلسونه مو دوی سره ونیوله چې تاسو دغه مجلسونه چې تاسو نیسئ دغه د خپل افغانان چې په دغه افغانستان کې دوی اوسیږي او د ستونزو مشکلاتونه لري دغه مسله باید دوی حل لاړ شي دوی خپل دغه مسله حل کړي خو تاسو تر خبر مسایل په افغانستان کې تاسو د مجلسونه نه نیسئ د اقل مونږ خو دنیا دې نږدې شوی ده مونږ دغه د آنلاین د اسکایپ طرف نه کوي چې مونږ دغه مجلسونه کې مونږ ګډون وکړو او د دې خپل ستونزې باید دوی سره مطرح کړو چې اصلي اساسي باید مونږ طالبان ته قناعت ورکړو چې اوس تاسو ته درې کاله د امارت اسلامي نه وته دوه کاله د دې نه مخکې د دې کورونا وایرس 15 کاله د دې یو جنۍ عمر 15 کاله چې دا لوړ جګ شو او دا کوي د تعلیم ذهنتونه کار کوي چې بیرته علم خو یو ځان ته یو وخت لري تعلیم خو ځان ته عمر لري وخت لري 15 کاله په دا اواز تیر شو او د دې جبران څوک ورکوي زه فکر کوم چې څوک هم ورکوي نشي اوس از اده قلم د دې تعلیم پاتې شو دا 15 کاله وروسته چې دوی نورم په سپات چې نن سبا شروع کیږي نو کار نه شروع کیږي اوس افغانستان مطلق په بحران قرار لري دونه امکانات خلک خزر ما وخت تاسو چې په یو کور کې یو نه داسې کورو کې چې یو نفر هم کار نه کوي دوی نه تعلیم واخیست دوی نه کار واخیست شو په 12 نفر فامیل کې یو نفر کار کوي او تاسو بهر مو کوته تلاشي دوی خارجه نه خپل نه پیږي چې بده بهر نه کې خلک 15 نفر په یو کور کې ژوند کوي 15 نفر تور کار کوي نن سبا موږ په افغانستان کې خلکو لپاره کار نشته صحیح ده موږ قبول لرو چې امنیت راغلی امنیت فردي خو نه راغلی امنیت فردي خو موږ نه لرو
مننه آغلی یوسف زیزه به
امنیت فردي دنه ده چې امنیت مدغه امنیت فردي ده چې یو نفر ماشوم مریض یو مریض ورته پیدا کیږي هغه بیچاره پیسې نه لري خپل ماشوم تداوی وکړي هغه لپاره دوايي واخلي امنیت فردي ده چې زما اولاد نن سبا تعلیم نه لري او زه تلاش کوم چې د افغانستان بهر تلاش د تعلیم لپاره په چلې دې موږ افغان په دغه سرحدونه کې مول کیږي یا په د مایان خوراک کیږي دغه ژوند نشي دغه بیا هم خدا امنیت فائدہ نشي دی خپل ژوند په خطر ده اوس ډیر کسان چې د مونږ امنیت باقی ده تاسو وینئ د تاسو د پاسپورت څخه حالت ده خلک تمام ورځ کوشش کوي د افغانستان نه وځي اوس مونږ د فرصتونه باید خلک لپاره فراهم کړي خلک باید ته پاتې شي کار زمينه باید فرا او ته برابر کو اوس مونږ په مونږ چې ژوند ته اصلي اساسي مونږ چې اوبه او سګون لري اغه ژوند کوي شي خو دغه اقتصاد هم ډیره مهم ده اصلي مسله اقتصاد ده تعلیم ده او د یو مملکت ستون په درې مغه باندې سوا ده چې اصلي امنیت ده تعلیم ده او اقتصاد ده اوس موږ در سید امنیت فادیم لرو اقتصاد مې ضعیف ده تعلیم لرو دا نو څه ژوند ده ژوند ده ژوند شو اوس موږ خو اصلي ځان لپاره ژوند کوو خپل اولاد لپاره ژوند کوو موږ چې عمر تیر شو به ته موږ به عمر ځان ته اخیستې نشو چې به ته عمر موږ واخلو بس موږ عمر په اباس لار نو موږ د خپل ژوند نه بارم باندې سره د موږ د ملما موږ د خو ملما خبرې چې ډېر خبرې ته اشاره وکړي چې موږ خزینه موږ جنکیان هغه ایجاب هم غواړي وای چې موږ په ایجاب اسلامي کې در موږ ته هغه د درس زمينه فراهم چې موږ په ایجاب مخکې موږ خو به ایجاب نه وو موږ مخکې د موږ ایجاب هغه ایجاب چې موږ په خو مله کول اوس موږ الحمدلله مسلمانان یو او ایجاب موږ خپل شخصیت دی موږ د خپل کورنۍ عزت دی موږ د افغاني عزت ابرو دی چې موږ ولې به ایجاب وګرځو دا خو څوک چې دا خپل موږ ما باندې څوک تامین نه کوي چې باید ایجاب وکړي د خپل الحمدلله مسلمان دا ایجاب د خپل باید رعایت وکړي دا چې دا مثلا چې باید مال په باندې یو خبر یو بلکاس باید هغه کی دا ما باندې په زور رعایت کی زه خپل باید دا قبول کوم چې یو افغان یم او زه باید مسلمان یم دا ایجاب باید رعایت کوم دا جواب نه دی دا دې جواب نه دی
مسله اصل پر ځای کې ده. خبره باید چې د اصلي مسله چې راغله خلکو ته باید روښانه شي چې د ملت افغانستان به باندې پاتو شي. دا اصلي خبره څه ده؟ څه لپاره تاسو د مشکلاتونه پیدا کیږي؟ ولې تعلیم خو دې تعلیم ته اجازه نه ورکوي؟ ولې جوړه د ښځې موږ ښځینه ولې پارکو ته اجازه نه ورکوي؟ اوس دې قفس ښایي نه دی. ولې دوی ته د ازادي حق نه دی چې دوی یو چیرته لاړ شي؟ دوی د سفر بدون د محرم اجازه نه ورکوي. دوی په یو ولایت بل ولایت بدون د محرم اوس یو نفر چې محرم لري هغه محرم د کوم ځای نه په کرایه ونیسي چې ته راشي ما محرم شه. دا ډېره داسې خبرې دي چې اسان د روزانه خلکو لپاره نور مشکلاتونه شونه. دا ډېر خلکو لپاره تشوشات روی رواني پیدا کوي او ډېر خلک اوس په پاور کې شي. ډېر افغانان موږ خزینه ډېر کسان د ډیپریشن او ته پیدا شوی ده.
بله
مننه کور کې ناشره تر دې ډیپریشن دی.
ډېر مننه غلی صفزي. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازمه حق دی روانه ده. یو اوریدونکو هم را سره دی ټلیفون یې راکړی دی. دی برا وخت اول مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خورتا ستاسو منو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. چې توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه ستاسو ټلیفون په لیکو وصلیم.
وعلیکم السلام. ډیر مننه توخی صاحب چې تاسو مرتزنګ راوالی دی. توخی صاحب تاسو په نظر باندې آیا طالبان او د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده باید افغان شوه ته دغه موقع برابر کړي د زمينه ورته برابر کړي چې د دوی خبره واوري چې د دوی غشتنی واوري او د هغه لپاره د حل پر لارو چارو باندې کار وکړي د حکومت په توګه؟
بالکل. یو زنګری سلام په نړۍ شرایط کې نارنج خان کا کوته وایم. دا بالکل پر ځای پیشنهاد او طرح ده. موږ د دې طرفداران یو په خوا په خپل ویناو کې هم دا څرګندونه کړې دي چې په خشونت او په ګلو او په غیبتو او په دغه باندې څنګه د جوړه لکه څنګه چې مخکې اتل صاحب محمد اشرف کا کو هم ښه نظرونه ورکړو. دوی هم دغه وویل چې د خبرو له لارې باید ولاړ شي. زموږ خوندې دي، زموږ ښځې دي، زموږ منډې دي، زموږ خوندې دي، د دې وطن ښځې دي. دوی باید له طالبانو سره خبرې وکړي، قناعت بخش دلیلونه سره ووایي. طالبانو لمن پراخه ده، هغه خامخا پر ښځو باندې تر ډېره حده ترحم لري. یو د تعلیم او د تربیې کیسه ده، دا یو شاذه کیسه ده. دا شاذه ده. موږ هم د دې طرفداران یو چې باید د تعلیم او د مکتبو پونتونو دروازې د دې پر مخ ورپرانستلې شي. نو ښه خبره ده چې دوی رښتیا هم خبرې وکړي او طالبانو تر ډېره حده پورې د حقوقو ډول ډول دي، تر ډېره حده پورې د ښځو حقوق هم پر ځای کړي دي. ځکه چې په بدی کې د دوی ورکړمنه کړې ده، دوی ته د میراث حق ورکړی ده. په شارو په بازارو کې چې ښځې ګرځي، هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې په بد نظر ورته وګوري. او تر ډېره حده زموږ مېرمنې او مخکې بیخي په لکاو مېرمنې دي، اوس هم په دفترو کې کار کوي، په بعضې دفترو کې شته. د کار زمینه یې ورته مساعده کړې ده. د په کورو کې ناستې دي، 5000 روپۍ ورکوي، یا لږ یا ډېرې، خو د کارونه نه کوي، یا د ورکوي.
ډېره مننه ستاسو ته ټلیفون څخه ستاسو نظر مو واخیستی. ډېره مننه چې تاسو دا خبره هم وکړه چې طالبان وښځو ته 5000 روپۍ ورکوي، یعنی دوی د کار څخه وایستلې پر کور کښېنولې او د هغه معاش یې پر قطه کوي او بیا ورته وایي چې کار مه کوه، د 5000 روپۍ تر واخله. خو دغه تضمین هم نه دی معلوم چې څونه وخت به دغه پیسې دوی واخلي. تاسو به زموږ په راپورونو او په خپرونو کې اورېدلی چې دغو ښځو څومره اعتراضونه وکړل، دغو ښځو څومره اندېښنه وښودله چې په 5000 باندې د دوی هیڅ هم نه کېږي او دا یوازې یو پلمه ده دوی په نظر باندې طالبانو، چې دوی د دغه کاري قوې څخه د باندې کې او د دوی وجود د دغه ټولنې څخه حذف کې، یعنی د دوی حضور د ټولنې څخه وباسي او ټولنه یوازې یو طرفه سي، یوازې نارینه پکې کار کوي او ښځې نه وي. دا د شوتو نظر و چې موږ سره په دغه راپورونو کې او خبرونو کې شریک کړي وو د 5000 معاش په اړه باندې کې داس چې تاسو هغه راپورونه او خبرونه هم اوریدلې وي چې شته څومره اندېښمنې دي په دا خاطر باندې چې دوی خپل کارونه له لاسه ورکړل. دا تاسو خپل نظر وو تو حساب مننه. اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی. مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
سلامونه تاسو ته، ملمنه ته، ټول خوګو دونکو ته، مبارز جانان له فراغ.
مبارز جانان صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي د فرات څخه. ستاسو څخه دغه پوښتنه کوم، لکه د نور اوریدونکو څخه چې مې وکړه، ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ښځو ته دغه زمینه برابره کړي چې دوی ورسي او خپلې غوښتنې د ده څخه مخامخ مطرح کړي، او که دغه نه کېږي نور چارواکي دغه اجازه ولري چې د ښځو سره کښېني او د دوی خبره واوري، او ښځې مجبوره نه سي چې لاریونونه وکړي او بیا ووهل سي، وټکول سي، و زندانونو ته ولویږي، او په یو ډول او په بل توګه باندې شکنجه سي. مبارز جانان صاحب، ستاسو ږغ موږ ته قطع قطع راځي، که تاسو خپل موقعیت ته څه تغییر ورکړئ چې ستاسو ږغ سم واورو. اوس هم ستاسو ږغ موږ ته سم نه راځي. موږ به هڅه وکړو چې ستاسو سره بېرته رابطه قایمه کړو. مننه چې تاسو زنګ راوهلی وو. وروسته به ستاسو نظر واورو که تاسو خپل موقعیت ته څه تغییر ورکړئ، او موږ به بیا ستاسو سره بېرته تماس ونیسو. اغلی سیلاب، ستاسو څخه مې دغه پوښتنه د تاسو موږ د یو اوریدونکي دا خبره واورېدل چې ده وویل چې طالبانو د ښځو ځینې حقونه پر ځای کړي دي، لکه د ده په نظر باندې طالبانو دغه خبره کړې ده چې باید په زور باندې په ښځه په جبر باندې واده نه سي، او دوی ته د میراث حق ورکول سي، او د دوی خبره واورېدل سي، خو دغه عملا څومره امکان درلودلی دی، عملاً څومره مثالونه موږ لرو چې دا کار رښتیا هم سوی دی؟ طالبانو خو فرمان ورکړی دی، اما آیا رښتیا هم د ښځو دغه حقونه چې باید ورکول سي ورکول سوي دي؟ او بله پوښتنه زما دغه ده چې آیا د ښځو د کار څخه ایستل، هغوی څخه دغه زمینه د دوی د لاس څخه کښل چې دوی باید دغه حق ولري چې دوی چیرې کار کوي، په خپله مسلک کې کوي، په بل مسلک کې کار کوي، دغه حق په خپله د انتخاب د یو انسان څخه اخیستل دغه څومره زور غواړي؟ او بیا ښځو ته ویل چې تاسو ټوله که ډاکټران یاست، که معلمان یاست، که هر څوک یاست، تاسو مسلکي لوستې ښځې یاست چې تاسو د خپل ژوند کلونه کلونه پر زده کړو باندې مصرف کړی دي، تجربه مو حاصله کړې ده، په خپل مسلک کې مو کار کړی دي، اوس زه د یو حکومت د یو واک په توګه باندې راځم، تا ته وایم چې ته کور کښېنه او زه به تا ته دومره پیسې درکوم، او هغه هم تضمین نه دی چې آیا رښتیا به دوی هغه پیسې ورته ورکړي که نه و ښځو ته. او بله خبره دا هم چې دغه پیسې کافي نه دي، ښځو ویلې دي چې د دوی دپاره دغه کافي نه دي، دوی غواړي چې کار وکړي، او هغه زمینه د دوی څخه واخیستل شوه. ستاسو په نظر دغه د انتخاب حق د ښځو څخه اخیستل څومره د انساني او بشري حقونو پر ضد کار دی؟
اغلی بشیر، زه دا خواهش لرم او دا ما یعنی تقاضا ده چې هر خبره زه کوم، انشاءالله چې د ما مسؤلیت حفظ وي. ګوری په یعنی زه په ډېر تعصف سره دا خبره باید وکړم، د مونږ ورور چې تماس نیولی و، زه فکر کوم یا د دوی هغه تحصیلي کچه به زه نه پوهېږم چې تر کوم اندازې پورې وي. د میراث حق قرآن ماتره کړی او ښځو ته قرآن ورکړی، صحیحه احادیث ته په دې کې زه هم پوهېږم، ټول مسلمانان په دې باندې پوهېږي. په بدو کې نه ورکول دا د اسلامی حق ده او شریعت ما تداره کړی، نمده د میراث حق، د میراث حق قرآن ما تداره کړی. په اجبار باندې د یو اجلی واده کول دا قرآن حق ور کړی، دا زمونږ مشر دا حق په یو فرمان کې لیکلی ده او دا خبره مطرح کوي. دا وضعي قوانین نسی کېدای، دا شرعي قوانین دي، ما ته قرآن او الله تعالی دا حق مطرح کړی. تاسو فکر کوئ چې په بدو کې نه ورکول کېږي؟ زه تاسو ته ډېر واضح مثال وایم، دا اوس د افغانستان انجونې د دوی د دوی چې وایي اسنه هم د مکاتبو دروازې تړلې دي، اسنه هم تحصیل نشته، د دغه نه همدا فل حال په افغانستان کې څومره سو استفاده کېږي، اجباري ازدواجونه کېږي، په بدو کې ورکول کېږي. تاسو ګزارشات وینئ په افغانستان کې څومره دا خبرې مطرح دي، دا
بد ورکول دا د افغانستان د متاسفانه او بدبختانه د ډیر یو یو خراب فرهنګونو څخه د دې ډیر رایج د افغانستان کې دا د دې خبرې مطرح کول په یو فرمان کې د فکر کوم چې دا به یو یو خ ارس نه لري او دا یو خ د ثوت هم نه ده. دا ټول هغه موارد چې قرآن کې ذکر شوی دی، په احادیثو کې ذکر شوی. آیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې خزو ته د میراث حق نه ورکول کېده؟ آیا بی بی عائشه صدیقه د میراث یو خه مدرسه نه وه؟ زه نه پوهېږم چې زه د دې ورور د خبرې چې مطرح کوي زه دې ته ډېره خوشحاله شم چې ما ته دا حق راکول شوی او دوی دا خبره مطرح کوي، او یا زه د دوی په سواد باندې ډېره متاسفه شم چې بدبختانه د دوی هغه د سواد کچه تر څومره حده پورې ده چې دوی دا خبره مطرح کوي. دوامه خبره دا ده، ګورئ زه تاسو ته د تحقیراتو مثال وایم. په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې متاسفانه چې ډېرې درغلۍ هم وسوې، بدبختانه چې ډېره استفاده هم وسوه، بدبختانه چې هر چا په خپل سر باندې حاکم نه مني، بدبختانه چې هر چا د خپل ځان نه یوه علیحده پاچاهي جوړه کړې وه، بالاخره افغانستان د سرحد ته راورسو سمه ده. اما په تحصیلاتو کې فامیلونو او ځینو کړیو ډېر زیاته سرمایه ګذاري کړې وه. یو یو استاد چې هغه تر پوهندوی رتبې پورې علمي رتبه ولري، هغه په خوا معاش اخیسته تقریبا 50000 شپېته در افغانۍ، د هغه ټول مصارف پوره کول، هغه چې د کور سرپرست ده تاسو اوس هغه په کور کېنولې، د هغه د تحصیل نه هم ته ګټه نه اخلي، د هغه د سواد نه هم ته ګټه نه اخلي. چې دا یو یو فرض په یو مسلمان باندې چې تر کومه حده پورې چې دوی خپل زده کړې کړې وي هغه ور باندې فرض ده چې باید نورو ته یې ورسوي، ځکه د دې علم نه باید استفاده وشي. دا خو بیا د کیمیا بوټي مسله مطرح کیږي چې متاسفانه بیا به دام داسې د خاورو لاندې کیږي. اوس تاسو هغوی ته 15000 مد نظر نیولې سیده، دا 15000 واجده، دا 15000 دا کرا د کور کې، 15000 دا بل د برق کې، 15000 دا د خپل اولاد نفقه کې، 15000 دا خپل جوړي نه جوړي په افغانستان کې سل نور مسایل مطرح کیږي. دا هغه مد نظر جدا دغه اقتصادي مواردونه، زه فکر کوم دا ډیر یو لوی توهین دی او یو یو چاته تاسو فکر وکړئ، هغه په خپل وخت ضایع کړی دا، هغه خپل ځان باندې سرمایه گذاری کړی دا، هغه زحمت ایستلې بلاخره تر دې سرحد پورې رسیدي، او تاسو هغه ته وایئ چې په کور کې نه او بلاخره کار هم مکو. زه تاسو ته ډیر شکرګزار هم اوسېږم چې تاسو دومره افغاني درکوم. سمه ده، دا ډیر یو یو فکر کوم دی حاکم نظام او هغه نظام چې غواړي پایدار اوسېږي هغه باید ټول اقشار جدال جنسیتی مسایلو نه غوي د ټول اقشار هغه موارد او د غوي تقاضاوي مد نظر ونیسي. یو خبره بل اغلی بشیر چې زه غواړم دا مطرح کوم، ګوري هر ارس نه تاسو وسنجوي، افغانستان متاسفانه او بدبختانه د بحران طرف ته روان ده. د تنها د ښځو مسله دلته نه مطرح کیږي، دلته ډیر نور مسایل مطرح کیږي چې باید هغه ته هم ډیره جدي توجه باید وسی. د افغانستان ښځې، د افغانستان میرمنې، د افغانستان نجونې هغه د دغه خاورې خلک دي، هغه د بل جینه نه دی راغلي، هغه خدای مکړه خدای مکړه هغه تاسو ته ضرر نه سي رسولای. د افغانستان میرمنې امده چې تاسو عزت بولی ده، د واکمن نظام خپل عزت ګڼي، د واکمن نظام سره به ودرېږي، خو په هغه مواردو کې چې هغه هم خزو ته منهای سي یو یو د څه کس یا غختای خلق کړی دا، او بلاخره امدغه میرمنه د دوی مور هم دا، امدغه خزه د دوی میرمن هم دا، امدغه خزه د دوی خور هم دا، او امدغه خزه د دوی په کورنۍ کې هم ژوند کوي. زه نه پوهیږم چې زه په کوم الفاظ باندې وایم، زه ډیر عاجزانه تقاضا کوم د واکمن نظام د رهبریت نه چې دغه خبره نور باید نور ممالک باید په دې کې خبره مطرح نه کړي. دا د افغانستان تاسو وایي داخلي موضوع ده، په افغانستان کې ولې نه حل کوي؟ د نصاب مسله و نو دا څنګه د نصاب مسله ده؟ ذکور یعنی بیلاری کوي نه، آیا دغه نصاب چې په افغانستان کې استفاده ځینې کېدله چې په میلیاردونو ډالر په هغې باندې مصرف شول، سرمایه ګذاري ورباندې وسوه، آیا تاسو فکر کوئ چې هغه نجونې بیلاری کوي، هلکان دا نه بیلاری کوي؟ تاسو بالاخره نصاب هم جوړ کړ په دغه نصاب باندې، اوس تاسو کله د افغانستان میرمنو او انجونو ته د زیری ورکوي چې دوی ته به اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي خپل درسونه ته ادامه ورکړي؟
فکر کوم دا د هر افغان خور یو یو شرعي غوښتنه ده چې دوی د واکمن نظام نه دا غواړي او د حکومت نه دا غواړي او د شریعت په چوکاټ کې غواړي. غیر شرعي تقاضا هیچا هم نه ده کړی. الحمدلله دا نه زمونږ د فرهنګ سره مطابقت لري او نه هم زمونږ د اسلامي اصولو سره تطابق لري.
ډیره مننه اغلی سیلاب ستاسو د نظر څخه په دې برخه کې. زه به د ځینو اوریدونکو هغه پیغامونه ولولم چې دوی موږ ته پر فیسبوک باندې د ازادي راډیو پر پاڼه باندې پرې ایښی دي. د هغه محمد ګیلانی صراف په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکل دي چې زه فکر نه کوم چې طالبان ښځو ته حقونه ورکړي. یو بل اوریدونکی د علم محمدی په نوم باندې لیکل دي چې طالبان په هیڅ چوکاټ کې شوذ ته حقونه نور کوي، دا یوازې یو بهانه ده چې دوی جوړوي. یو بل اوریدونکی تعقیبونکی برکت الله جمن لیکل دي چې په طالبانو کې شوذ ته حقونه ورکولای په دې درې کلونو کې به ورکړي وای. پر مکتبونو باندې کوم پلان روان وو هغه به تر اوسه پای ته رسیدلی وای، خو دا یوازې یو پلم ده. او د غازی بابا په نوم باندې لیکل چې عظیم الهام دی، د لیکل چې په افغانستان کې د شوذ سره هم پر حکومتي صحنه او هم پر شخصي صحنه باندې ظلم روان دی. دا زموږ د هغو اوریدونکو او تعقیبونکو نظرونه و چې دوی پر فیسبوک باندې خپل تبصرې راته پرې شوې. اوریدونکو ستاسو څخه هم مننه چې په دې خبرونه کې مولا مر سره ګډون وکړ، او د خپل دواړو میلمنو اغلی مستور سیلاب او اغلی ممتاز یوسف سی څخه ډیر مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ او په دې خبرونه کې له مر سره خپل نظرونه شریک کړل او دا موضوع تحلیل کړ. بل اونۍ به بیا هم له تاسو سره یو. تر بیا مو پر